پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پجیش و احمد چیبریم دا زدی رو دا دی سات پا خبرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې پاکستان ته د افغانستان د پلاوي سفر چارو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی اسلام آباد ته ورسېده. په خبرونه کې همدغه مسله پسې څېړو چې آیا ممکنه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه تګ راتګ نتیجه ورکړي او دواړه لوري پر یو بل اعتماد او باور وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرخطونو ته. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت یو پلاوی نن له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې افغان پلاوی به نن او سبا په اسلام آباد کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړي. د سپینه ماڼۍ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. له دې مخکې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزارت مرستیالانو د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې په افغانستان کې د هند رول رغونکی بللی و او ویلي و چې هند له امریکا سره په ګډه د افغانستان په بیا رغونه، اقتصادي پرمختګ او په بشري چارو کې مهمه ونډه لري. واشنگتن په دې وروستیو کې د هند ګاونډي او سیمه ییز رقیب پاکستان ته د میلیونونو ډالرو پوځي مرستې ځنډولې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې پر خپله خاوره د هغو ترهګرو ډلو خلاف اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او هند مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغو شاوخوا 680,000 روهینګیا مسلمانانو پر وضعیت هم خبرې وکړې چې تیر کال په برما کې له تشدد له کبله ګاونډي هیواد بنګلادش ته کډه شوې دي. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. دا 50 اووره لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي، خو دواړه ټیمونه به څلور نورو لوبې هم وکړي چې د روانې فبروري میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو د لوبو په دې لړۍ کې 240 لوبې مخکې شوې وې چې دواړه افغانستان وګټلې. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی آزادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان د بریا چانس په دې لوبه کې ډیر دی.
د افغانستان ملي لوبډله به یو ځل بیا هم د زیمبابوې په وړاندې په ورځنۍ سیالۍ کې هم ښه ځلیږي، ځکه چې د افغانستان ملي لوبډله د دې لپاره آمادګي لري. دا هغه سیالۍ دي چې د کرکټ د بینالمللي شورا په ردیف کې به هم د افغانستان په ملي لوبډله باندې تاثیر اچي.
د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ بله لوبه د فبروري په 11مه، 3مه په 14مه، 4مه په 16مه او وروستۍ یا 15مه د همدې میاشتې په 19مه نیټه په پام کې دي. لازدې رادیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټلرسن په داسې حال کې سیمې ته د تلو پلان لري چې په سوریه کې د تشدد زیاتېدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ښاغلی ټلرسن به د روانې میاشتې له 11مې تر 16مې نیټې اردن، ترکیه، مصر او کویت ته سفر وکړي. ټلرسن به په کویت کې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړي او د عراق د بیا رغونې په هغه کنفرانس کې به هم ګډون وکړي چې د سې شنبې په ورځ جوړیږي. ګمان کیږي چې د سوریې 9 کلنه کورنۍ جګړه به د سیمې له مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو اترو د اجنډا مهمه موضوع وي. پنټاګون وایي چې امریکایي قومندانانو خپل روسي سیالانو ته د سوریې په ختیځ کې پر هغو وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي د حملو په ځواب کې د سوریې د حکومت پلو ځواکونو پر ضد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په اړه مخکې خبر ورکړی و. د پنټاګون ویاندې دانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل او بخی پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په دې عملیاتو کې په لسګونه وژل شویو کسانو کې روسي پوځیان یا اجیر سرتیري هم شامل دي کنه. د امریکا پوځ وایي چې د عملیاتې د فرات سیند په ختیځ کې په دایرزور ولایت کې ترسره کړي. میرمن وایټ وویل چې متحد ایالات د سوریې له رژیم سره لانجنه غواړي خو د ځان دفاع خپل حق ګڼي. اورستای خبر متحد ایالاتو د ماليزیا د حکومت لخوا چین ته د یو لسو اویغور مسلمانانو د احتمالي سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ریټرز خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د چین یو لس اویغور مسلمانان چې تیر کال په تایلند کې له شلو نورو کسانو سره له یو زندانه تښتېدلي وو په ماليزیا کې نیول شوي دي او بیجنګ د ماليزیا له حکومت سره د هغو د استرداد په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند رویټر خبری اژانس ته په دې اړه د یو ایمیل په ځواب کې په پیغام کې لیکلي چې متحد ایالات له دې کبله ډیره اندېښنه لري چې احتمالا د اویغور وګړي چین ته وسپارل شي. په پیغام کې د چین پر چارواکو غږ شوی چې د بشري حقونو نړیوالو اصولو له مخې د ټولو هغو کسانو په اړه شفاف معلومات ورکړي چې دې هیواد ته سپارل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. حکومت هیله مند دی چې د هلی ځلې شایي نتیجه ورکړي، خو یو شمېر سیاستوال د افغانستان دننه لا هم سخت بې باوره دي.
موږ هر هغه عمل چې د سولې په راوستو کې موږ د هغې نه ارکلی کوو، هر ډول کوشش چې کېږي چې په افغانستان کې امنیت ریشي او سوله ریشي موږ د هغې نه ارکلی کوو، خو بیا هم تل موږ دومره خوشبینه نه یو ځکه پاکستان خپل په ژمنو کې صادق نه دی.
د حقیقت سره په پروګرام کې هم چې تر اتنیمو بجو وروسته یې خبرو هم دغه د کابل او اسلام آباد د اړیکو مسله په تفصیل د اجرایه ریاست لمرسچال ویان جاوید فیصل سره چیړو.
وروستی سفر چې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنی چارو وزیر پاکستان ته درلود، موږ له یو ښکاره هدف او دوه پیغامونو سره تللي.
دا به هم واوري چې د افغانستان په شمال کې امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې د ډیرو ماشومانو زیږیدل څه ستونزې پیدا کوي.
چې دې وشي غم ورته وایي بل شی نه وي، چې بل شی غم ورته وایي بل شی نه وي، چې واش دې نه ځي نه ورته اندې ما چې دې به کلمې ورته خوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکمت خلیل کرزي په مشرۍ جکپوري افغان پلاوی اسلام آباد ته ولاړ. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی بل خپل پاکستاني سیال سره د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې په یو شمېر مهمو مسلو خبري او بحث وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سیاسي مرستيال حکمت کرزي په مشرۍ یو لوړ رتبه افغان ملکی او پوځي پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په پاتې مواردو بحث او توافق وکړي. هغه وای دغه سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه پلاوی به د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري، سولې د کډوالو راستنیدلو او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. په دغه ګډ پلان کار پیل سوی یو لړ پرمختګونه هم سوی. افغان پلاوی به له خپل پاکستاني سیال سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په نورو مهمو مواردو بحث او توافق وکړي. افغان پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تهمینه جنجوا په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی و. شکیب مستغنی وایي چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په جریان کې د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په یو شمېر برخو توافق شوی او په پاتې مهمو مواردو به یې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په جریان کې توافق وسی. خغلی مستغنی زیاتوي چې پاکستان ته پتللی افغان پلاوی کې د ملي امنیت شورا د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست استاذ هم ګډون لري. تا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللی وو. د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی له پاکستانه تر رسنیدو وروسته رسنیو ته ویلي وو چې پاکستان دا ومنله چې خاورې د افغانستان په ضد کارول کیږي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي آرین یون د سولې او ثبات لپاره د هر اقدام هرکلی کوي او وایي ځکه سفر ته خوشبینه نه ده چې پاکستان په کړیو ژمنو او توافقاتو عمل نه کوي.
زه خوشبینه نه یم ځکه دوی موږ ته څو وار امتحان ورکړی دی او په هر امتحان کې دوی ناکام پاتې دي او خپل په ژمنو کې صادق نه دي. خو بیا هم موږ هر هغه عمل چې د سولې په راوستو کې موږ د هغې نه هرکلی کوو. هر ډول کوشش چې کېږي چې په افغانستان کې امنیت راشي او سوله راشي موږ د هغې نه هرکلی کوو. خو بیا هم موږ دومره خوشبینه نه یو ځکه پاکستان خپل په ژمنو کې صادق نه دی.
اغلې یون زیاتوي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات باید په پاکستان سیاسي اقتصادي او پوځي فشارونه راوړي څو افغانستان سره په کړیو ژمنو عمل وکړي چې په دې سره به افغانستان او سیمه کې ترهګرۍ له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی اسلام آباد ته ولاړ. په روانه خپرونه کې وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هیئتونو د تګ راتګ مسله په تفصیل د افغانستان د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره چیړو چې آیا دا فایده کوي، آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتماد ورسره پیاوړی شي او څه نتیجه به ورکړي او هغه نتیجې به ورکړي چې افغانستان هیله ورته لري. دا د حقیقت سره په پروګرام کې تر دولسمه بجو وروسته له تاسو سره شریکو. خو یو بل خبرې ته هم باید اشاره وکړو. په اسلام آباد کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتانه را یوځای شوي دي او اعتراضي غونډې پیل کړې دي. دوی یو شمېر غوښتنې لري چې په هغوی کې د هغو کسان خوشي کول شامل دي چې د دوی په وینا د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. د نقیب مسعود د وژنې د عاملانو محاکمه کول دي. نقیب مسعود هغه پښتون دی چې په کراچۍ ښار کې نیول شوی وو او وژل شوی دی. همدارس دوی یو شمېر نورې غوښتنې هم لري او د پښتنو سیاسي مشران هم اسلام آباد ته ورغلي دي او هلته یې په تیرو څو ورځو کې ویناوې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې امریکایي قومندانانو روسي پوځیانو ته خبر ورکړی وو چې دوی په سوریه کې د رژیم پر پلوي پوځیانو حمله کوي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. خو اوس پراشو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونو ته. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان پر خلاف هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. دغو ځواکونو د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې هڅه کوي چې افغانستان ګاونډیان قانع کړی شي چې افغانستان د دغو تروریستي ډلو لپاره چې د پولو ور آخوا په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات وکړي خوندي ځای نه دی. د دغه بیان نور تفصیل له کابله د حمید محمد په راپور کې.
په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د چین او تاجکستان پولو ته سیرمه د طالبانو د روزنې مرکزونه او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان ملاتړ کوونکي شبکې تر هوایي بریدونو لاندې نیولې دي. امریکایي ځواکونو د پنځمې پروس د بیان په خپرولو سره ویلې دي چې دغه بریدونه له افغانستان سره مرسته کوي څو خپل ګاونډیان قانع کړي چې خاورې د هغو تروریستانو لپاره خوندي ځای نه دی چې غواړي د دغه هیواد له پولو په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات ترسره کړي. په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی دی چې دلته د هیڅ یوې تروریستي ډلې لپاره خوندي ځای نشته. موږ چې دوی په هر ځای کې ووینو په نخبې کړو. موږ به په ټول هیواد کې د دوی تعقیب ته دوام ورکړو. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یو تروریستي سازمان دی چې د چین په لویدیځ کې د یوغور توکم په بیلتون پاله ډلو کې ریښې لري. د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ جنگیالي په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په لیکو کې جنگیدلې دي او په چین کې دننه او بهر په سو بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله ګرم بلل شوی دی. د 2002 میلادي کال په مئی میاشت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ دوه غړي چې په قرغزستان کې د امریکا په سفارت د برین پلان درلود له قرغزستان نه چین ته ډیپورټ کړای شول. دوی په بدخشان او پټوله سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ له ځانه سره درلود چې چین ته یو امنیتي ګواښ پیښ کړی وو. په بیان کې ویل شوی دی چې په روسیو میاشتو کې په شمال کې د طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد چې هڅه کوي ځان ته په شمال کې یو خوندي ځای ومومي، د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په وروستیو کې افغان کمانډوي ځواکونو د 209 شاهین قل اردو سره په نږدې همغږۍ کې د قندوز ښار په شمال کې طالبانو ته د دوی په مرکزونو کې ماتې ورکړه او د قندوز ښار د وسلوالو له ګواښه خوندي کړ. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د قمندان مرسیال جنرال جیمز هیکر د فبروري د میاشتې په 8 نیټه په یوه خبري غونډه کې وویل چې جنگ د افکارو ازمیښت دی. دی وایي چې افغان پوځ د هرې ورځې په تیرېدو سره لا غښتلی کیږي. په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی دی چې موږ له افغانستان سره یو او له افغانانو سره به پاتې شو.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په شمال کې بمباریو ته زور ورکړی دی. بل لور ته له افغانستانه لري په سوریه کې تازه امریکایي ځواکونو درنه بمباری کړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې امریکایي قمندانانو روسي پوځیانو ته خبر ورکړی و چې دوی په سوریه کې د رژیم پر پلوي پوځیانو حمله کوي. د دې موضوع په تفصیل له اسمت ساروان سره چې دا اوس سټوډیو کې را سره دی خبرې کوم. ساروان صاحب، د امریکا دفاع وزارت دا خبره تر څه پورې وکړه؟
د امریکا دفاع وزارت دا خبره د دې لپاره کړې چې د دوی حمله په حقیقت کې غچ اخیستونکې وه. یعنی اول د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا پر متحدانو یا د سوریې پر دیموکراتیکو ځواکونو برید کړی و، او امریکا د دغه برید په ځواب کې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه ځپلي دي. په سوریه کې د امریکا په مشه ائتلاف هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د سوریې پر دیموکراتیکو ځواکونو د سوریې د حکومت د پلوي ځواکونو د حملې په مهال امریکایی پوځیان په اډه کې میشتول. پینتاګون وایي چې دوی دا حمله د دې لپاره وکړه چې برید کوونکي په شا وتنبوي.
بلې، د امریکایي پوځیانو د حملې په نتیجه کې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو ته د تلفاتو په اړه باندې پر رسنیو کې معلومات شته.
یو امریکایي چارواکی پرون ویل وروسته لدی چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په سوریه کې د امریکا په مشه د ائتلاف هوایی او ځکنیو ځواکونو سباندې سل سوریوال وسلوال ووشل. دغه امریکایي چارواکي د دوم د نشودلو په شرط وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمیرې نږدې 1500 تنو ته رسیده د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حمله په محل په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم موجود ول، خو البته دوی وایي چې په حمله کې امریکایي پوځي سلاکارانو ته زیان نه دی اوښتی.
او د امریکایي پوځیانو په حمله کې روسي پوځیانو ته څنګه مرشوب لاوشتي؟
د پینتاګون ویندوی پرون د دې حملې په باب د څرګندونو په وخت څوونه ویل چې روسانو ته مرجوب لاوشتي دا وکنه دا وشتي. روسانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو البته د سوریې دولتي رسنیو پرون دا خبره تایید کړه چې د امریکایي پوځیانو په حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. دغه رسنیو دې ته اشاره ونه کړه چې وژل شوي کسان پوځیان دي او کنه دي.
مننه و موریدل چې په سوریه کې بمباری شوه ده. ل وی خبرتیا ورسته روزګان ته مخه کوي او هلته هم د جګړو تازه حال درکو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې چارواکي ادعا کوي چې د عملیاتو پر مهال شاوخوا 10 وسلوال طالبان وشل شوی دي او د ترنکوټ نږدې دغه عملیات ترسره شوی دي. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت د جګړې لومړی کرښې ته ورغله.
د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې پر وسلوالو طالبانو د بهرنۍ ځواکونو د 2500 ډوله او د افغان فوجیانو بریدونه. ځای چارواکی وایي د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ شمال ختیځ برخه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ګډ ځواکونو لخوا چې د افغان هوایي ځواک تر څنګ بهرني ځواکونه یې هم د هوا له لارې ملتیا کوي عملیات پیل کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډ کمانډان ملک زین الله د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته ویل چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله 10 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي، خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهاله 3 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو له منګولو را خلاصه کړې.
دغه منډکه چې پلان مرته ولاړو دا د خورزو سر دی، خانکی منډکه ده، خانکی غونډې ده، نن څلورم د عملیاتو څومره پرمختګ هم لرو قربان ډیر څه لپاره مړ دي پنځلس نفره زخمیان دي د ډیر څه دولس نفره په ساکي زموږ په لاس کې پاتې دي.
ښاغلی زین الله وای له د غدیر شو وسلوال څخه پنځلس وسلوال د بهرنی ځواکونو د بی دو پنځوس ډوله الوتکې په هوایي برید کې وژل شوي او یو شمېر یې نور ټپیان دي. نوموړي وایي که د بهرنی ځواکونو ملتیا تل ورسره وي نو دوی به ډېر ژر وسلوال طالبان وځپي او سیمې به ورڅخه تصفیه کړي.
درې دانې بمونه چې دغه دو پنځوس ډوله تیاری غورځولي دي تقریبا پنځلس نفره د دښمن په دې کې مړه دي. نو زموږ د پرسونل ډېر مورال کوي دی انشاءالله که داسې کومک زموږ سره یې در هر ځایه پورې موږ کولی شو زموږ عملیات ورسو. هغه منډ
دا د جګړې سیمه ده. دلته نړېدلي کورونه د باروتو بۍ سوځېدلي ښوونځي وچ باغونه او وچې کروندې د یو لوی اوږدې جګړې کیسه کوي. خو دلته د روانې جګړې ډېر زیان تر ټولو ملکی خلکو ته اوښتی دي. که څه هم دغلته افغان امنیتي مسؤلین وایي چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د جګړې پر لومړۍ کرښه یو افغان سرتیری راته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې وویلي:
چې ولاړو دغه خوا م به م ونیول بل بله بیا زموږ اشکر یو څو کسه زخمیان سو هغهلته بند پاته سوه. هغه زخمیان چې موږ را خلاصول یو ته یو کس ژوندی طالب م ونیوی دوه کسه مړه وه. موږ هغه خپل خلک چې را خلاصول موږ نور خلک هلته پاته سوه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ځایي چارواکي وایي عملیات یې لا هم دوام لري او په ضرب د شلو ورځو کې به دغه ولایت د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي، خو که بهرني ځواکونه ورسره مرسته وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړه او چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې چې پکې د برتانیا چاپ دی ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده: پینټاګون د طالبانو پر وړاندې د پراخو حملو چمتووالی نیسي. مقاله لیکي امریکا په داسې حال کې د پراخو حملو تیاری کوي چې په پسرلي کې د طالبانو د جګړې فصل را روان دی. مقاله لیکي افغانستان ته د سخت دریځو پر وړاندې د حملو په خاطر اضافي امریکایي ځواکونه رسیدلي او په بګرام پوځي اډه کې اضافي بمبارد کوونکي الوتکې قطار سوي دي. د مقالې په وینا په دغو الوتکو کې اتلس دانې اف شپاړس، دولس دانې ای لس وارثوګ تانډربولټ الوتکې چې په هوا کې د نږدې ملاتړ لپاره کارېږي، یو شمېر بی دو پنځوس او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. مقاله زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې له کاله ۵۳ میلیارد ډالر مصرفوي او په دغه هیواد کې ۴۴ زره پوځیان لري. امریکایي نظامي چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي. روسیه دا تور ردوي چې له طالبانو سره مالي او لوجستیکي مرسته کړې، خو مني چې استخباراتي معلومات یې ورسره تبادله کړي دي. مقاله یادونه کوي چې افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي د طالبانو او زموږ ګټې سره یو ډول دي. د واشنگټن فری بیکن آنلاین ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: افغانستان اوس په منځني ختیځ کې د پینټاګون اوله درجه لومړیتوب دی. په مقاله کې راغلي چې د امریکا پوځ له عراق او سوریه څخه خپل پرسونل او ترجیحات بیرته افغانستان ته انتقالول پیل کړي دي، چیرته چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هیله لري طالبانو ته ماتې ورکړي. دا خبرې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هوایي کمپاین د قومندان ستر جنرال جیمز هیکر له قوله لیکل سوي دي. جیمز هیکر ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر وړاندې د پراخو عملیاتو څخه د امریکا ځواکونه را خلاص سوي او له دې سره یو ځل بیا د امریکا پام د افغانستان 14 کلنې جګړې ته اوښتی دی. مقاله د هیکر له قوله لیکي چې امریکا د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیس افغانستان ته په رسمي توګه پام زیات کړ. د ویلي چې هیواد یې دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت لپاره اضافي الوتکې لیږلي دي. او د بحرانونو نړیوالې ډلې یا کرایسس ګروپ خبرونه هم د افغانستان امنیتي وضعیت او په کابل کې ورستي تروریستي حمله ته کتلې دي. مقاله وايي د شا او خوایوي اونۍ پر مهال په افغانستان کې یو سل او دیرش ملکیان وژل شول. مقاله لیکي په افغانستان کې د طالبانو او داعش سختریزو تر حمله ورسته سخته غوسه راپارېدلې او ځینو سیاستوالو او فعالانو له حکومت غوښتي چې د سولې د خبرو پر ځای طالبان د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. مقاله یادونه کوي چې دا حمله نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په بهر کې هم په پراخه کچه وغندل شوې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالله فضلی د زابل غرغنده ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د ولسوالۍ سړک ډېر زیات خراب ده. کله چې باران وي یا واوره وي موږ خلک د ډېرې سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. موټران یې د ځای مریضان یا بل مشکل شي هغه د غټې پاتې وي. زموږ غوښتنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والي څخه دا ده چې زموږ وخت توسو کې او راپوخې کې دا ذکر د میزانې خلک هم مخکې ډېر سخت په عذاب وو او خو بیا چې سړک ورته پوه شو نو دا مشکلات څخه خلاص شو نو بیا ورته اسانه دي. زموږ به خواهش دی همداد ولسوالۍ د خلکو چې زموږ وخت راپوخ کې او زموږ د دې مشکلات څخه خلاص شي. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده پښکرخه د زندانه څخه یو باندې تاسو سره پاړی کېما چې زما دا قید و تقریبا 10 میاشتې تر سوي دي او زموږ د ټول نور مزګر هم دا چې کار څنګه نشته درې نشته وخت ته سوي دي. زموږ هیڅ څه نه نه کې زموږ هیڅ د سینا کتل کې دي. زما د پرلمان کې دانو او راځر په غوښته ټول دا زما دا ونه به باید زموږ ټول یو کتل سي او پرموږ باندې څنګه وي کې ته پرموږ باندې فارې تیرې دي په موږ بچام پسې موږ ډېر سره سړي
افغانستان
آزادی ریڈیو دریز نہ دے.
د فبروري ل لومړي نیټه راهیسې د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو په اسلام آباد کې احتجاجي غونډې پیل کړې دي او لا هم دوام لري. په اسلام آباد کې دغه احتجاج کوونکي دا شکایت لري چې د پاکستان د نن تلویزیونونه د دوی د غونډو راپورونه لکه څنګه چې دي هغه سینه خبروي. د ازادي راډیو مشال څنګه چې په اسلام آباد کې دفتر درلود ل څو اونۍ راهیسې حکومت بندیز پرې لګولې دی او دا دفتر بند دی. خو دغه احتجاجونه تر ډیره د فیسبوک له لارې خپرې شي او خلک په مستقیم ډول د فیسبوک له لارې له نورو خلکو سره شریکوي. په فیسبوک کې ځینې تغیرات هم راغلي دي. د فیسبوک د تغیراتو په اړه له اسمت څاروانور
ورسته لدی چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل. د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې پاڼه کې تر پخوا لږ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو د وخت لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 لږ کړي. په بل شبه اوس فیسبوک د ورځې 500 میلیون ساعت لږ لیدل کیږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تیروي نتیجې تر توقع شي دي. د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز ویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیر جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتلبه هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې د غرض ویلي چې رسمي او خبری مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیری پیسې ګټي. د دې ویپانې د مسؤلانو په وینا له دې درکه تیر کال اواید په سلو کې 30 زیات شول او 30 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
اوس د رډو په منځنۍ سپه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې ولایت په ولایت پروګرام چې دوه بجې پیلېږي غزنی ته ځانګړی شوی دی. د غزنی والی په دې خپرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د غزنی د ولایت په ارتباط له ده پوښتنې وکړئ او کومې طرحې او پیشنهادونه چې لري هغه هم په مستقیم ډول له ټلیفون له لارې د غزنی له والی څخه سره شریکولی شئ او ترې کولی شئ. 12:30 دی. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ دا پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په پا پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. دا 15 اووره لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې اردن، ترکیه، مصر او کویت ته سفر وکړي. پنټاګون وایي چې امریکایي قومندانانو خپلو روسي سیالانو ته د سوریې په ختیځ کې پر هغو وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي د حملو په ځواب کې د سوریې د حکومت پلو ځواکونو پر ضد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په اړه مخکې خبر ورکړی و. د امریکا پوځ وایي چې دا عملیات یې د فرات سیند په ختیځ کې په دایر الزور ولایت کې ترسره کړي. او متحد ایالاتو د مالیزیا د حکومت لخوا چین ته د 12 اویغور مسلمانانو د احتمالي سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ریټر خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې 12 اویغور مسلمانان چې تیر کال په تایلند کې له 30 نورو کسانو سره لې وزندانه تښتیدلی وو په مالیزیا کې نیول شوي او بیجینګ د مالیزیا له حکومت سره د هغو د استرداد په اړه خبرې کوي.
په لاندو خبرونو کې مودا خبر درلو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ جګپوړی افغان پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. نږدې اونۍ مخکې ورته پلاوی له اسلام آباده کابل ته راغلی و او تر هغه مخکې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس او د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ افغان هیئت اسلام آباد ته ورغلی و. د دغو تګو راتګونو ته په ارتباط چې دغه هیئتان څرنګه ځي او افغانستان څه هیلې لري او آیا نتیجه به ورکړي چې د افغانستان او پاکستان روابط بهتر شي او کومې غوښتنې چې کابل له اسلام آباد لري هغه پر ځای شي، د حقیقت څه دی په پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په وروستیو کې د پلاو تګ راتګ زیات شوی او د خبرو اترو لړۍ تیزه شوې ده. دا چې د پلاو دغه تګ راتګ د په افغان سوله باندې او په افغانستان کې د جګړې په ختمېدو د دې ترڅنګ د په پاکستان کې د ترهګرو د خوندې پټنځینو په اړه چې افغان دولت زیات وخت دایدا کوي په دې باندې څومره تاثیرات غورځولې شي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې تربل هر وخت اوس په ترنګلي حالت کې د سمره مثبت تاثیرات درلودل شي د حقیقت څه دی د دیونی پخپرونه کې پر باس کو. د دیونی پخپرونه کې مو د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستيال جاوید فیصل ملمه دی. فیصل صاحب ته هر کله وایو ک پیل لدینه کو چې په روسي کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو خبري کیږي د پلاو تګ راتګ ډیر شوې ده. درته ویل شي چې د پلاو د تګ راتګ د افغانستان په وختنه تر سره کیږي ک د پاکستان او ک د افغانستان په وختنه تر سره کیږي اصلا د افغانستان غوښتنه سره.
ورستۍ سفر چې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنی چارو وزیر پاکستان ته درودلی، موږ له یو ښکارا هدف او دوه پیغامونو سره تللی و. اول دا چې هغه ورستۍ بریدونه چې په کابل کې وسوه عاملین منتظمین په پاکستان کې و موږ ثبوتونه هغوی ته وړاندې کړل چې باید دغه کسان د افغانستان حکومت ته وسپل ځکه چې هغوی د افغانانو قاتلین دي. دوهم بحث دا و چې په ټوله کې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې همیشه فعالیت کوي که طالب دي که داعش دي که حقانی دي هغوی ټوله پاکستان کې دي. مهمه ده چې د پاکستان حکومت د دوی پر ضد اقدامات وکړي مشخصا که چیرې پاکستان ته بقدرې چې افغانستان په اوسني شکل سره د پاکستان سره د اړیکو د بهبود لپاره کار وکړي او ټولو تروریستي ډلو پر ضد فعالیت وکړي نو مهمه ده چې پاکستان خپل د پالیسۍ تغییر ورکړي. که چیرې نه ورکوي نور بدلونه چې هغه موږ استفاده کوو. په ټوله کې موږ له پاکستان سره خبرو طرفدار یو، له پاکستان سره د ګډ کار طرفدار یو ځکه چې همسایه مو د جغرافیه نوس تبدیلولای. مهمه ده چې کار وکړو د خبرو د لارې څخه وکول چې ستونزې ته حل لارې پیدا کړو.
فکر کوي چې نتیجه به ورکړي
ولکه چې موږ د پاکستان مخکنی ژمنې په نظر کې وساتو او هغه مو معیار به نو ډیر امید دراتونکو لپاره موجود نه دی. موږ هیله من نه یو ځکه چې دوی هر ځل کله چې ناسته کیر جلسه کیر ژمنه کوي بیا ژمنې په عمل کې نه پلې کیږي او ژمنې یوازې تر ژمنو پورې پاتې کیږي.
فکر کوئ چې دا ځل به ژمنې تر ژمنو پاتې شي؟
زه خپله شخصا خوشبین نه یم او نه غواړم چې بې ځایه امیدواري زیاته کړم. ولې کار باید ورسره وکړو، تر هغو باید تلاش وکړو تر څو چې نتیجه اخلو.
کوم اسناد چې تاسو ویل چې پاکستان حکومت ته سپارل شوي د افغان پلاوي له خوانه، تاسو معلومات څه دي چې پاکستان ژمنه وکړه چې هغه کوم لیست او کوم د ترهګرو کوم نمونه چې سپارل شوي هغه به افغان دولت ته وسپارل شي؟ څنګه
موږ چې کله بحث لودلی د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنی چارو وزیر له پاکستاني مقامات سره ملکي او نظامي دواړه وه، هغوی ژمنه وکړه چې دغه اسناد به دوی ګوري چې کوي به او په اړه به اقدامات کوي. ولی بیا هم زه فکر کوم چې دا یوازې یو ژمنه وه ځکه هغوی مخکې له مخکې په دې پوهېږي، هغوی په دې کې شریکان او هغوی په دې کې شامل خپله د ایسای کسان او د اردو کسان یې د دې حملو په پلان تنظیم کې شریکان ورسره وه. کله چې هغوی یو شی پلانوي تنظیموي په خبر دې معلومه خبره ده چې له دې څخه آګاهي لري، ولی اقدام نه کوي. اما په ټوله کې زموږ مسؤلیت وو د یو مسؤول حکومت په توګه چې هلته ورسو هغوی ته ووایه او د خپلو حملاتو مسؤول هغوی وګڼو.
ټاکل شوی ده چې د رواني فبروري میاشتې په 9 او 10 باندې یو افغان پلاوی اسلام آباد ولاړ شي. دغه تګ راتګ د لړۍ یوه برخه ده.
دا د مخکنۍ تلاشونو یو تلاش پیل شوی و تر دې حملاتو تر دې ټول مسایلو مخکې چې افغانستان او پاکستان مشترک انکار وکړي چې هغه تروریزم پر ضد د مشترکې حل لارې په نامه یو بحث مور درلود لري. د هغو بحثونو د لړۍ یوه کړۍ ده. بیا وایم زیاته ډیر امیدواری موجوده نه ده، ولی کار کوو تر هغو کار کوو تلاش کوو تر هغو پورې تر څو چې نتیجه اخلو.
تر دې دمه چې کوم تګ را تک شوی او کومې خبرې شوی دي پایله سوا کوم پایله
خاصه نتیجه نه ده ورکړې؟ مشخصا د پاکستان پر ادرس باندې موږ هیڅ نتیجه نه ترلاسه کړې. ولی یو شی سوی دی چې زموږ د مکررو کوششونو او تلاشونو وروسته نړیواله ټولنه او د افغانستان او پاکستان متحدین مشخصا د افغانستان متحدین په دې باور سوی دی چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان صادقانه عمل نه کوي. د افغانستان حکومت په صداقت سره لاس ورکوي، غواړي چې ګډ کار وسي، همکاري وسي. اما پاکستان دی چې د ستونزې اصلي جرړه ورسره ده او هلته باید چې د ستونزې اساسي حل لپاره کار وسي.
لکه څنګه چې تاسو ویل افغان حکومت په دې وتوانېدو چې نړیوالو ته لږ تر لږه د پاکستان په اړه قناعت ورکړي، خو که بیا هم پاکستان اقدام نه کوي نو افغان حکومت ته به بل کومه لاره پاتې کیږي؟
موږ خپل تلاشونو ته ادامه ورکوو. تلاشونه هم له پاکستان سره که څه هم نتیجه مو تر اوسه نه ده اخیستې او تر دې وروسته هم ډېر امیدواره نه یو، اما تلاش کوو چې که چیرې په آینده کې هم یو کوچنی فرصت رامنځته شي چې په نتیجه کې یا پاکستان تشویق شي یا مجبور شي چې راسي او په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي، موږ به له هر تلاش څخه استفاده کوو او هیڅ فرصت څخه به ځانونه نه درېږو. ولی زموږ ډېر تمرکز به د سیمې او نړۍ پر هیوادونو باندې، مشخصا هغه کسان چې د افغانستان په قضیه کې زموږ سره شریکان دي. هغوی ته موږ دا پیغام مخکې هم ورکړی دی، وروسته به هم ورکوو چې هغه تروریزم چې په پاکستان کې تمویلیږي هلته مرسته ورسره کیږي او هغوی روزي، دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دا یوازې د افغانستان امنیت او سوله نه ګواښي. دا تروریزم لومړی د سیمې د هیوادونو او روس د نړۍ لپاره اساسي خطر دی، او ځکه نو د سیمې نړۍ هیوادونه مسؤلیت لري چې دوی د افغانستان تر څنګ د پاکستان پر خلاف او د روس پر خلاف باندې ودرېږي.
د پلاو د تګ راتګ په وخت باندې یو خبره چې رسنیو تر ووت، هغه دا چې پاکستان حکومت منلی چې حقانی شبکه او طالبان دوی ترهګری ډلې دي، تر دې دمه پاکستان دا خبره نه و منلی. آیا په دې تګ راتګ کې دا هم منل شوی د پاکستان منلی ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو مرکزونه شته، خوندې پټنځایونه دوی ورکړي؟
زه فکر کوم په پاکستان کې ترهګرو پټنځایونه یا هلته ترهګرو شتون ډېر ښکاره مسله ده، څوک انکار نسی کولی. کله چې موږ د القاعده شبکې د مشر بحث کوو، اسامه بن لادن هغه په اسلام آباد کې ووژل شو. کله چې موږ د ملا عمر بحث کوو، طالبانو د مخکنی مشر هغه په کراچۍ کې مړ پیدا سو. کله چې موږ د ملا منصور بحث کوو، طالبانو بل مشر هغه په پاکستان کې ووژل سو. کله چې موږ وایو چې د کوټي شورا د پېښور شورا د خودواړه د پاکستان د اوسنۍ جغرافیه برخې دي یا لوی شهرونه دي، بینن لدی بحث څوک انکار نسی کولای. ولی پاکستانان موږ په ښکاره سره وایي چې وو تروریستان د دوی په خاوره کې دي او عمل تستا او میشتي. او زموږ بحث دی چې باید کله چې تاسو منئ چې ستا نو ضرور ده چې پر اقدامات هم وکړي.
اینه ستاسو فکر کوئ چې پاکستان لا هم دوه مخه سیاست په دې برخه کې پر مخ وړي؟
دوی تروریستانو ملګری دي، د تروریستانو انډیوالان دي، د هغوی دوستان دي. کله چې دوستان وي ډېر توقع دي سړی نه کوي چې پاکستان د خپل دوست پر ضد قسم تروریستي ډلې دي اقدامات وکړي یا د هغوی د غندلو بحث را مطرح کړي. طبیعي ده چې سیاستونه متزلزله دي او په ځینو مواردو کې متضاد هم دي. خپله چې کل د مقامات سرګندونو ته ګوري، یو یو سوای بل بل سوای، نو دغه څه سرګندېږي چې د هغوی سیاستونه د تروریستانو په مقابل کې هم دراز د افغانستان په ارتباط او په ځینو نور مسایلو کې متزلزل دي او اکثرا تغیرات هم پکښ راځي. ولی یو بحث ډیر واضح دی چې پاکستان د تروریستان ملاتړ دی او د څخه نه پاکستان انکار کولای شي، نه هم نړیواله ټولنه د څخه منکر کېدلی شي.
په وروستیو کې چې پاکستان کوم فشارونه راغله د امریکا او د نړیوالې ټولنې لوري نه، یو زیات شمېر خلک لا هم دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري او فکر کوي چې دا فشارونه واقعي نه دي. تاسو څه فکر کوئ؟
موږ فکر کوو چې دا فشارونه جدي فشارونه دي او دا مرسته کوي چې بل اخره په افغانستان کې د افغانانو او د نړیوال ټولنې ګډ هدف چې هغه تروزه محدوده هغه موږ ترلاسه کو. دلته چې موږ څه ترلاسه کوو چې هغه سوله او تروریزم محدوده، دا یوازې موږ په خیر نه دی او نه هم نړیوال یوازې موږ د پاره دلته تخته دي، دلته مصرف دي. د نړۍ د امنیت لپاره د دغه تروریزم محدوده اساسي شرط دی او په دې نړیوال پویږي، ځکه هغوی هم د افغانستان د حکومت تر څنګ په پوره جدیت سره په دې مسله کې ولاړ دي او د دې لپاره کار کوي چې تروریزم باید وځپل شي.
هیله مندي شته چې بالاخره به یو نتیجه ورکړي؟
بالاخره باید نتیجه واخلو. 15 کال چې مو جنگ هم وکړي، له دوه ارزښتونو د دفاع په خاطر وو، د دوه لاسترالونو د تحفظ په خاطر چې موږ باید وساتل شو. تر دې وروسته هم څومره کار ته چاړتیاوي، څومره قربانۍ ته چاړتیاوي افغانان د افغانستان حکومت او نړیوال به کوي او قربانی به هم ورکوي. ولی نهایي هدف باید په لاس راوړو، حتمی او ضروری ده چې موږ خپل ورسته هدف چې سول ده هغه ترلاسه کړو.
پاکستان څومره د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمولو په برخه کې ساسي په نظر باندې مثبت رول لوبولی شي؟
پاکستان ډیر مرسته کولای شي. ټول هغه ګروپونه چې نن افغانستان کې جنگیږي، هیڅ شی په افغانستان کې ځای نه لري. د ټول په پاکستان کې دي، د دوی رهبری په پاکستان کې ده، د دوی پټنځایونه په پاکستان کې دي، روزنځایونه، تایی مراکز او مالی منابع ګر په پاکستان کې دي. کچېرې پاکستان موږ وغوی ته ویل دي چې تاسو کنور هیڅ نه کوي، که د تروریزم پر ضد اقدامات هم نه کوي، مې کوي هدا قل دونه وکي چې کومک مور سره کوي. که پاکستان همکاري مونږ کې خیر دی، خو کومک دې هدا قل نور سره کوي. کله چې کومک هم ځنې قطه کې زموږ مشکل حلېږي، تروریستان په افغانستان کې ځای نه لري، دلته موږ لمنځولو مجبور دي چې راسه سوله وکړي، که سوله نه کوي وژل کېږي.
د روسي پښتني په توګه فیصل صاحب تاسو د خبرو په لومړیو کې ویل هغه پلاوی چې د افغانستان نه پاکستان ته تلو ټول اسناد پاکستان ته وسپارل د دې تر څنګ په تیرا کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته افغانستان په پاکستان کې د ترهګرو د خوندې پټنځایونو په اړه بلابل اسناد سپارل. خو یو پښتنه چې مطرح کیږي او شاید ډیرو خلکو سره په ذهن کې وي، هغه دا چې افغان دولت په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه په نخښه کولای شي، معلومولای شي، اسناد په لاس باندې راوړلای شي، خو د انفجاري موادو یو ډاک موټر چې هغه د کابل خار په پټرول خوندي سیمه ته را رسیدي دا نشي معلومولی ولی
تاسو ګوري موږ همیشه ترورستانو یا ترورستي پیشو په ارتباط معلومات لرو تر لاسه کوي فرض کړئ ترورستان د افغانستان په یو نقطه کې شل حمله پلانوي موږ له شلو حملو څخه نو نسې کشفو یو چې هم تر هدف رسیږي هغه دومره تلفات لري لکه روسي د کابل حمله این داسې نه دي چې حکومت کشپی ادارې متر دي هدازي په دې چې کنټرول نه کړلی سي موږ کنټرول وو لا به تمرغ چې موږ یو ډیر ورست یو ورته پول درو د ډیورنت کار سره ټول عمل ته خلاص ده موږ په څنګه کې موږ هم سایګان د هغوی دولت د هغوی استخبارات ټول ترورستانو په خدمت کې دي هغوی ته پلان ورکوي له هغوی سره کار کوي دا اساسي مشکل دی یعنی شل حمله کیږي نو نسې کشفو یو دانه کې تر یو ځای پر روسي ځای بیا مشتزر بر اسوي ولی په ټوله کې زموږ کشپی ادارې کار کوي پر دې مصروف دي چې بل اخره هغه یو حمله چې هم اوس تر انجام رسیږي هغه به تر انجام ورن رسیږي او موږ مخنیوي وکړو ولی په پاکستان کې ترورستانو شتون د هغوی په تنظیمه د یو بحث دی چې د بیخي استخبارات ترتیان لري په دې هر څوک خبر دی تاسو له کوچني هم پښتنه وکي پر سړک په دې پویږي او ښکارا مثالونه دي مرته ول چې مل عمر چیرې مړ پیدا سو مل منصور چیرې وژل سو اسامه بن لادن چیرې وژل سو کوټه شورا څه معنا د پېښور شورا څه معنا د میرانشاه شورا څه معنا یا 15 زره مدرسې چې دی هغه څه شکایته دا ټول بحثونه دي چې دا د دې ثبوت ورکوي او ښکارا دي چې پاکستان توریزم لا تړلی دی چې هیڅ څوک سرګې نسب چاوري
ډیر زیاته مننه فیصل
سلام
تشکر
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ولې ځنې کسان غواړي چې ډیر ماشومان ولري
سلام زمونږ زلمي وایي چې 200 روپۍ مزدوري کړه وای 2000 روپۍ کې دي دې ډیر د شيخي
پرلپسی زیګون هغه کورنۍ چې کمزوري اقتصاد لري لکه مستونزو سره مخ کوي
چې دی وشي غم مرته وکه بل شي نه چې بل شي غم مرته وکه بل شي نه چې واش دې نه زادي نه ورته انده ما جدي به کلمه ورته خوري
نن په همدې حق لګیږو په پایل کې له خلکو څخه پوښتنه چې د دوی په نظر لږ ماشومان خدي کړډیر ورپسې په مور او ماشوم ته پرلپسې زیګون ستونزې له روغتیایي رواني او دینی اړخه سیړو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي
قدر من اوردونکو زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي خو دې ته پام نه وی چې د مور پلار د ډیرو رواني صحي او ټولنیز ستونزو لامل امدا زیات اولادونه وي ځکه د افغانستان ډیری خلک کمایت لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم د خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي لبلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي که چیرې په یو کورنۍ کې کوچنیان کم وي نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کیږي په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي
اعلی بادشاه پیدا کوي بیا اعلی بادشاه خپل روزي ورته رسوي لو پینځه شپه وو اتخوي کله وو زه شختانسه آی وو زه د مرسي ته بیا ونه ته پاتې بیا ته وسې زولې سپنګره بیا خاري مزدوري تا د سوکي این ډیر خې دي چې لا زمونږ زلمو وایي چې 200 روپۍ مزدوري کړه وای 2000 روپۍ کې دي این ډیر د سې خې او که یو نه پر سی بیا خنې شو
ایولا سوالاتونه لرمه اته زامن دی او درې ملیونه دی ډیر مشکل را د موږ د درې زامن څو غټان دی ومنش کولای شي پوره تحصیل او دغه وکړه تنگ لاسې د لاس یو دی وی دوا دی وی خو خې دی وی نو ډیر دی وی څه کوي سره
د کابل اوسینکو زهرا یو داسې مور ده چې اته ماشومان پرلپسې زیږولي نو موري وایي چې لوی خو به وسلی او لبلا پلا ډیر مشمون ورته رواني عصبي او بدني ناروغي پیدا کړی دي.
شته کمبوته می پودری شو دي ورته خسته نه سم مثلا مجبور اچ پاولاته په هر خمی پیدا کی خاصی بهترین شی ورته نه سم پیدا کولای دي چې یو مړه کایده بل مړه کایده بل پر لپسې دي. د ملما سراسي مثلا اولاد بده مخیږي ملما ممالته تناسي د کور سره وزبان نه سراسي دي که یو وی دي کې بل به تر ویکسي کبل ته یو چې ورکې سي مرسي دي سي بل ته چې وی کی چاله دي ان جنجال زیات ده. اته د خراسی چې زیاتره وخت دماغ کومې ډېرې وتلې چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې کنه هغه څه څه کوڅه کې د کور کې ده. که چېرته زه مثلا یو شا کې بل په مخه د بل لاس ونیسه او د بل قول کې ونیسه خالته هم راسره کشوکشال ده رقم ستونزې سه په زیاتو اولادو کې
پرله پسې زیږون کله یوې خوا ښځې ته سي زیان دی. له بله پلوه د کورنۍ مشر ته په اقتصادي تاوان هم تمامېږي. د پغمان اوسېدونکی احمد جان وایي له دې ځورېږي چې خپلو ماشومانو ته لومړني د اړتیا وړ توکي هم نشي برابر.
کالا جوړ شي دوری وګو مریض دي شي دوری وګو مصرفونه اوچاته دي جامې اوچاته دي غلې اوچاته دي کتغونه اوچاته دي.
د وروسته پاتې ټولنو اکثر خلک په دې عقیده وي که چیرې اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي. خو د کندهار اوسېدونکي سپوږمۍ به دا خبره نه مني. هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کېږي. کله چې ښه روزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټور ثابتېږي. هغه د خپل دوو زامنو په هکله وایي.
دواړه انجینران دي. موږ ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې استوده و که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل مګم اولاد مې مخ پر ترقی و د تا خاطر چې فامیل مو کم و رسیدگی کولای سوی د خپل اولادو ته که مې نن نه سوی کولای سبا د ارزو ما پوره کولی یو شی مې ورته راوړلی مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري یوه ته یې نسي راوړلی وایي که دته مې راوړه بل پاته کېږي نو هغه دی چې اولاد مایوسه کېږي.
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې پنځه ماشومان لري. خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسېږي. کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي.
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغه ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم مګر دا پنځه هم پر ما باندې ډېر دي که اوله زه دغه نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی اوس پیلن هم مخ مې نیولی ده. د ډېرو اولادو پیدا کېدل روزل د هغو د هغو یاشه او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداري د دی بالا دغه ته نه ګوري چې وایي پیدا دي چې ډېر دي ژوندي دي فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې دی خپل ځاني کور نه لري کوم څوک یې په کرایه نه ورکوي. اوله پوښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي.
دی وایي چې زیات ماشومان کله یوې خوا اقتصادي ستونزې پېښوي له بله پلوه ګڼې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي. که چیرې د ماشومانو اړتیاوې پوره نه شي نو له رواني پلوه پرې بدې اغېزې کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرفالدین عظیمي په اړه وایي
ما د کورنۍ په اړه په یو ټولګي کې بحث درلوده بیا یو کس جیک سوی استاد که یو کورنۍ شپږ یو ماشومان ولري هغه به څه ستونزې ولري. ما ورته وویل معلم دغه یوه ستونزې بس ده چې شپږو ماشومان لري. زه په دې باور یم که مونږ نسو کولای د ښوونې او روزنې رسیدګي د خوراک او پوښاک رسیدګي د ښې روزنې رسیدګي نن سبا مونږ به په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي. په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي او کله چې د ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي واضح خبره ده چې د ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي. ګڼه ګوڼه کورنۍ کې د ماشوم نه پاملرنه نه تشویق نه درناوی او نه مینه په ډیری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډیر بېزله واوسي یعنی په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي یو ډول سردرګمي یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دیني عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی خو په دې شرط چې ښه روزنې وشي او اړتیاوې برابرې شي.
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده. نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیري وکړي. یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه سي هغه خپلې هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده یا حولین کاملین ده او یا ثلاثون شهرن ده ان که غراغلی یو دا تکمیل سی او بل دا چې د مور حق ځای نه سی ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar په ورسیږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره اسلام د دې وقفي جایز کړي.
د افغان کورنیو د لارخونې د دفتر کارکونکو ډاکټر سمی الله سمی وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي، خو بیا هم پر لبسي اولادونه پیدا کوي. دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي. له ډاکټر سمی سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي ورته غوږ شي.
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او مینو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په د خپل کورنۍ د سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیږون پاک له خپل تصمیم ونیسي. نو دا یو مشکل ده د موږ تاسو په جامعه کې، اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته ښیي تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهي لري، ولې یوازې 23% خلک استفاده کوي له دې میتودونو. چې دا مختلف علتونه لري زموږ تاسو جامعه کې، خپل کلتور عنعنات دي، غلط افکار دي په جامعه کې، بخصوص د بعضې خلکو له طریقه ګواکې ډېر اولادونه راوړل دا ډېر ښه دي.
تاسو دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکوي په دې برخه کې څه کړي دي تر اوسه؟ کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي؟
میندې مراجعه کوي مراکزو ته، او هلته مونږ د کورنۍ سنبالتیا میتودونه یا د فیملی پلاننګ میتودونه چې کوم دي دا مونږ ورته عرضه کوو. او په تیر کال کې یا 2018 کال کې تقریبا مونږ 250,000 میندو ته رسیدګي کړې ده، آگاهي په بخش کې زیات کار کړی ده. مشاور صحي لرو یا مبلغ لرو، هغه دوی ته مکمل دي، دوی د صحت په هکله، دوی دغه میتودونو په هکله باندې مکمل معلومات ورته ورکول کېږي.
هغه کورنۍ ته ستاسو مشوره ورکوي او د ډېر اولادو زیان ورته وایي، څنګه آیا په کورنۍ کې بجار جنجال نه رامنځته کېږي؟ لکه مخکې تاسو ویل چې په کورنۍ کې ډېر صلاحیت د کورنۍ نارینه لري، دوی خو ممانعت نه کوي چې د دوی میرمنو ته تاسو دا مشوره مه ورکوئ چې دا باید کم اولاد ولري؟
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري، ولې په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو، دغه ساحو کې دا زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا موثره واقع شوي دي. اکثریت کله چې میندې زموږ مراکزو ته مراجعه کوي، له هغوی سره یو محرم د کور وي، او موږ یو برنامه بله لرو چې هغه څوک چې سړی ورسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور طرف ورسره وي، نو هغه سره هم مشوره ورکوو. دغه ډېر موثر واقع شوي دي، ډېر ښه مثبت تاثیرات لري کورنیو په ازهنو باندې. حملهای ناخواسته چې موږ ورته وایي، یا هغه حملونه چې دوی په خوښه باندې نه وي، یعنی یو مور غواړي چې حداقل 2 کاله 3 کاله وقفه ولري، ولې باوجود د هغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي، نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې چې کومې دي دا ډېرې موثره واقع شوي دي. اوس هغه حملونه چې ناخواسته وي یا د دوی په خوښه نه وي، دغه د دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکي لحاظ باندې ډېر مشکلات په سبب کېږي. نو دغه واقعیت اوس په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوي دي.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوي، څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په هکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې کې خودل کېږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوي یا نشان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوي، دا وړیا دي، د پیسو بدل کې دي، څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون تعبیصه بدون کوم غنا خدمات ورسوي، نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي، او موږ په هر ولایت کې مراکز لرو، او هغه مرکزونو له طریقه موږ مایندو ته دا خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ وغواړي چې راشي دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل که پکاري، کولی سي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې دغه د تنظیم خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کوي. هر افغان کولی شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولې زموږ هدف یوازینی دا ده تر څو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري، د خپل صحت په اړه، د خپل ماشومانو په اړه، د آینده په اړه دوی تصمیم ونیسي. د دوی ژوند خطر سره مخ وي، نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسوو. تر بیا مو ښه چاري.